په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجنه په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیاکتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسا کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګونونه پارولې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لاره و چې د کابل وم حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکی چې سمیع الله نومېده هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان لخوا نه عمومي لاره باندې منځ ته پرې شو. یو شخصي تراچه موټر باندې لږ درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دا پکې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښهوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسلګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې یې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقونو فعاله او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته لادرکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړې او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او سرانوالانو ویلي پخوا یې هم د خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او روسه لدی چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل. روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللی میلمانه وبلل. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویل پرونی د کولمبیا سفیر احضار کړی وو او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراجېدو د بې بنسټه پریکړې په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماتیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنونسیون خلاف وو، نو ځکه یې د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبیعي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ، کوم تهدید وي او کوم ګواښ وي هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانیغزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړی وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
دای ډیر فعال سړی و، وخت انځامت یې ست ډیر زیات است.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل مشما مې دوغه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې ټولنیزه شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا 8:30 بجې ناپیژند وسله والو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسله والو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ، کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرنې لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیې فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت شي. د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بده پیښه وه. مونږه ترچیرین ورستا اغا جزیات پایلا در خلق سرا و در رسانی و سرا شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړپوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمي سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې سوې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او بل هم ټپي دی. تېر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 5 کسان وژل سوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغې پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره زما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نوموړی په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای ده، واقعا ډېر په خپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو، ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکي په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا ده سیدمګه ډېر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژني. زه تقریبا اوس بېخي شاک سوا یم، باور وکړئ تاسو چې ما اورېدلی دغه خبره بېخي شاک سوا یم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه هدفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه شم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا تقریبا ډېر زیات وخت شو چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل دوستانو مې پوښتنه وکړل واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسې د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شاک کړي یو.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي؟
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې، دلته دوی سوال اول په دې برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې یو مرکه واورېده چې دی بیا هم د اصلاحاتو په هکله دایره کېده چې دوی خصوصا د غزني ولایت په اړه دایره کېده مسایل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یوازنی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس یې دغه الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ستر ډېر زیار یې ستر. معمولا تاسو شاید د دې استئ او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډېر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یوه وسله وال برید کې ووژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونه وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړي او له ازادي راډیو سره همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غواړئ نظر څرګند کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې ډېرو د ازادي راډیو اوریدونکو د ښاغلي رشید د وژلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي. د څو تنو په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
وکانه موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریانو مشر په وژلو باندې ډېر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لویه زیاده ده او دا یو وژنې یوازې نه ده، نه اوله ده او نه شایي چې وروستۍ جمعې وي. ځکه چې د کابل ښار وګړي هره شپه سهار کېږي بس په دغه بریدونو باندې راپیلوي، نو د ده وژنه یو لویه زیاده ده. موږ یې خپله لویه زیاده بولو.
اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ښاغلي سید چې په شهادت سره تېدلی دی خوشمه یم، اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي نومونه چې دي دا استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو.
واحد ساعتين لفروان ولد كويساتي ولا سوالينا يوسف رشيد سيد تمرين جوار اخو خوين ترغاندا وما او دا كار دا افغانستان دخمنانو كار دا او نو غاري شي افغانستان او حتى ورسيغي غاري شي بس پم دغه زليله او په اغه جون کې وخت یې کیس
انا دا لیو لسوالينا دا په تاسو ته نردم وروره حکومت په دې اړه مانی دي نو څه دې ولست جواب وايي چې دا دې مخه نشي ولې دې ورته ترخ مخه نشي کوم شي مخه دې نشي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځني او چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 په صافا وزي او ری دلای شي. اوروزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اوروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل یې له ترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما او پارون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د اوروزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د اوروزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیایي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب شوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اوروزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل مشمان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لاروهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزن د ناروغي د ګواښ او د مشمانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وجده لاروهلې څو خپل مشمان واکسین کړي.
کړي باید موږ دې سرګرداري ته خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د اوروزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اوروزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اوروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,24,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېره خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولی شي ماشومان. موږ غوښتنه کوو چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه طریقې وي، که د هر ګوند سره مشکل لري که وزارت تعمل سره لري کې د دبليو ټي سره لري کې د نسب سره لري هغه د خپل مورال کې وزیر کې کوم دغه او دا سره مشکل لري واکسین به وزارت تابو واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل د پکم ځکه د موږ چې د سره خبرې کوي د موږ د قناه وتل خبر ده د موږ د مشرانو کار دی
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزار ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې 4 مثبت شوې دي دا مې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول شوې خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دری هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګزار ناروغي پاتې ده په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزار شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت شوې دي دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري
د خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده
مونږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ دې ورانه کړله د مونږ کورم ورانېږي بلبله یې بولي تکه زیړه ده دا د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي بیا دوه بچي پکې زیږي اوس مې کور در لامن کې ده د دې کور شاته مې چنارونه ورور ښي ډېر جګ دي هر پسرلی بیا په غجی کې وه جاله جوړېږي دا له کوم ملکه به راځي دلته به جالې جوړي
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یو ځای درته خپرو د اساسي بشري حقونو خپرونه کې مو هم د لوږې موضوع څېړلې ده مخکې مو د نورستان کې د بې ځایه شوو اوسېدونکو د راپور یوه لنډه برخه واورېده اوس دا راپور خپرېدو ته بشپړ چمتو دی د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنیو سیمو کډه شوې کورنۍ وایي سور ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي خو تر اوسه چا یا کومې مرستندویې ټولنې ورسره مرسته نه ده کړې ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي نور تفصیل په دې راپور کې
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشت دي او یا بې کوره دي دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویو ټولنو لاسنیوي ته اړ دي خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلفو ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی اکثر یو کورونا او یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول کېده په خپلوانو توضیح کېږي لس یو کور نه نیول کېږي او بسته څوک چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي
څنګه د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي نو راغی رسرا کومکونه راځي ورور د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي د مهاجرین رئیس چې دی هغه ورور خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي ورور
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیر توپیریز چلن کړی وي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول کغه واما ولسوالی کې حتی د موږ د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالی خواته وتلی ده. موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چیرې ته ورسره ارتباط لري او تا سره به ارتباط کړي ما خواته ولیږه چې زه دلته عمر مهاجرین راوغواړم د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې درې زره کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټولنیز شبکې تلګرام سکال د بیان د ازادۍ د امپراختیا په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی. تلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک و تلگرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسېد. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. تلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. تلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د تلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د تلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د تلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ تلګرام نه کاروي، بلکې تروریستان، د کرکې خپرونکي او نورې ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له تلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د تلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر تلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپرېږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جومات د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او د ژوند په شیبو خپرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلی او هغه یې د ډیموکراسۍ یو فداکاره ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډول موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرني سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلی په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګلجان وفانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قومیاشتې له 9 نیټې پیل شوې چې نن پای ته ورسېده. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل او ولایتونو ګډون کړی وو. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلی لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلی دویم، او مجاهد لوبډلی دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پوروړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غېګو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دا د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.8% و